نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرغ لاست زمل علي بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې طالبانو په هرات کې لشپژمو ټولګیو پور تنجونی کورسونو ته لتاک څخه مانی کړی. د یو نوی راپور لمخې چې د اکپس ادارې خبر کړی دی د طالبانو حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه شپاړس داسې فرمانونه صادر کړي چې د افغانانو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو مستقیم اغیز لري. دغه راپور وایي چې د طالبانو ډیری کړنلارې او فرمانونه د ټولنیز کنټرول په اړه دي او د اکثرو هدف ښځې دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره نن د ښځو د حقونو فعالانې اغلې عادله بهرام نظامي او څېړونکي او مدني فعاله وژمه سایل میلمنې دي. د نجونو پر کورسونو د ممنوعیت په اړه به اول یو راپور واورو او بیا به له میلمنو سره خبرې پیل کړو.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیزونو په دوام په هرات ولایت کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د کورسونو د دروازو بندول د نجونو زده کوونکو سختې اندېښنې راپارولي. د یو کورس زده کوونکي حسنا ازادي راډیو ته وویل چې پرون سه شنبه د کورس د مسؤلینو له لوري نجونو زده کوونکو ته وویل شول چې تر دوهم امر پورې کورس ته ور نشي.
ماسل دانشجو بودم که دانشگاه بسته شد.
اولی زمک پر براند ده پهانتونون دروازی و ترلی چی زمک روحی وزیت ورسر دیر خراب سو. خلدی و رسته زد انگلیسی زبی دزدک لیل پارا کورس تطلم. یو چمی وزیت ورسر خصوه او. خو پرون مکتبه ویل سول چی تر دو هم امر پوری نور کورس بند دی. تاسو نور مرازی. زمک پا گدون طول انجونو زدل دا دزدک رو پا برخا که زمک رسته هیلا و. او دا هم زمک پر براند و ترل سو.
کورس هم بسته شد.
د هرات ولایت یو اوسیدونکو چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم دا مسله د اندېښنې وړ بولي او ټینګار کوي چې د علم زده کړه د نجونو حق دی.
زن هم نیاز داره به درس
خزه هم د زده کړو حق لري. الله جل جلاله د خزو لپاره زده کړه فرض کړې ده. نجونې هم باید د هلکانو په څیر زده کړه وکړي تر څو هیواد مو پرمختګ وکړي. نجونې هیله لري چې ښه راتلونکی ولري. تاسو باید د نجونو ملاتړ وکړئ. د نجونو پر وړاندې باید د زده کړو دروازې پرانیستل سي ځکه دا یوه مهمه اړتیا ده.
دروازه به روی دخترها بند باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تازه په هرات ولایت کې تر دوهم امر پورې کورسونو ته د نجونو په تګ بندیز لګولې. د هرات د پوهنې ریاست په یو مکتوب کې چې تازه یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې په دولتي او شخصي ښوونځیو کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته په کورسونو کې د دوی په وړاندې تر دوهم امر پورې هم زده کړې بندې دي. په مکتوب کې ویل شوي چې دا پرېکړه له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو د بندیز په برخه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د فرمان له مخې شوې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو بندول نه یوازې نجونې زیانمنوي بلکې د هیواد په اقتصادي او سیاسي وضعیت هم منفي اغیز لري. د ښځو د حقونو فعالې زرکی مالیار ازادي راډیو ته وویل
پنجونو باندې دې ته اثر دا نه چدي دي مایس کیږي د خپل ځان نه یو نو کرک پیدا کوي هم په ټولنه باندې اثر دا په دې دي باندې چې کله چې دې کارونه کې دي احتیاط دي یو بل چا پورې تړلې دي او دې خپل خپل په ولاړې نه دي کله چې دې ټولنه نیمه برخه چې هغه خویندې دي فلج کړی شي نو کبي دې چې اقتصادي پرمختګ کې د هیواد په ساتنه دا تاوان دی سیاسي اغیزې موږ تاسې وینو خو د خویندې په مخ باندې د خویندې او د زده کړو د محسوساتو تړلو له کبله افغانستان په یو سیاسي انزوا کې قرار لري.
دا پریکړه په داسې حال کې شوې چې سمو د مخکې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو حکومت په افغانستان کې وخت تر رسید وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې په زده کړو بندیز لګولې. د طالبانو دا بندیزونه که څه هم په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي خو ظاهرا لیدل کېږي چې طالبان د خلکو او نړیوالې ټولنې د غوښتنو په خلاف په دې برخه کې خپل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخوي.
اوریدونکو تاسو زموږ راغله ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره را سره ملمنې د حقونو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی او څېړونکو او مدني فعاله وژما سایل ګډون کوي. دوی دواړه زموږ سره د سټوډیو سره وصل سوي دي. دواړو ته شرغ لاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستې د دې خبرونه کې د ګډون لپاره. اغلی سایل لومړی پښتنه بس تاسو څخه وکم لکه تاسو چې اوریدل د شوزو او نجونو د حقونو په برخه کې د طالبانو له ورستیو بندیزونو یو همدا په هرات کې د نجونو پر کورسونو بندیز دی. ستاسو په نظر دا د نجونو د حقونو په برخه کې څومره ضرر رسوونکی اقدام دی؟
سلامونه ملاله جان تاسو ته او تاسو درنه ملمنه ته. دا خو ډېر یو واضح خبره ده چې بې تعلیم ښځه د خپلو حقونو او مسؤلیتونو په اړه ناپوهه پاتې کېږي کله چې هلته تعلیم نه وي، او یو داسې ټولنه چې هلته ښځه یې بې تعلیمي ناپوهه یې خپل حق په باره پوه نه سي، نو هلته بې عدالتي او بالخصوص سړی او ښځو ترمنځ د تاوتریخوالی ډېر زیات زیاتېږي. یو تعلیم یافته مور کولای شي لکه خپل د ماشومان ښه روزنه وکړي، د هغې روغتیا ته یې پام وسیږي. نو طالبان چې دا کوم بندیزونه لګوي دا دې دپاره دوی کوي چې یو بې تعلیم کورنۍ د هغې ماشوم دوی خپل ګټو دپاره کولی شي استفاده وکړي، هغې نه یو داسې جنګیالی جوړ کړي چې د هغې ژوند د هغې ځان ټول د طالبانو د کنټرول لاندې. نو زه فکر کوم دا یو ډیر سیستماتیک او ډیر په مغه خپل په پلان باندې ټول دا تصمیمونه دی اخستای تر څو افغاني جامعه افغاني ټولنه همداسې شاته پاتې، دا غي خزه او سونه چې شي دی هغه نه خبر پاتې سي، ناپوهه پاتې سي، ونشي کولای چې خپل حق نه خبر سي، حتی خپل اسلامي حق چې دا چې خپل اسلام کې دا ویلې سوی چې تاسو تعلیم وکړئ، د یعنی هر تعلیم لپاره چین پورې لاړ شي، د دې معنی چیرې چې هر انسان کاغذ شوی کاغذ سړی هغه باید خپل هغه کم اساسي حق چې د تعلیم هغه ترسیدګي وشي کولای. او په افغانستان کې خو موږ او تاسو ټول پوهیږو چې څومره چې تعلیمي بنسټونه او هغه د اسلام په قوانینو باندې او افغاني قوانینو باندې پوره و، اما لکه ما ورځ نه چې طالبان راغلي دي کم هغه مشکلات چې هغوی مخې ته راوړي او دا بندیزونه یې په کوم اساس باندې چې لګولی هغه نه حقیقت اسلام سره کوم تړاو لري او نه د پوهانو له نظریاتو سره هم کوم تړاو لري، دا هم اسلام سره په ټکر کې دي او هم د افغاني عنعناتو سره په ټکر کې دي.
مننه آغلی سایل. د عادله بهرام نظامی صاحب تاسو څخه به بل پوښتنه وکم، زه غواړم چې تاسو نظر هم په همدې برخه کې واخلم. تاسو واوریدل چې په وروستیو کې د طالبانو کوم بندیزونه چې دوی د ښځو او نجونو پر وړاندې باندې یعنی ورځ په ورځ زیاتوي، په دغه کې یو دا دی چې په هرات ولایت کې د نجونو پر کورسونو باندې دوی بندیز وضع کړ. ستاسو په نظر باندې دغه د نجونو د زده کړو په برخه کې څومره یو لوی ضربه ده؟
ډېره زیاته مننه میرمن بشیر، تاسو ته ستاسو تخنیکي همکارانو ته ډېرې قدرمنه میرمنې ته او د راډیو ډېرو معززو اورېدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یقینا چې د درې کالونه زیات شو چې دا روان حالت په خلکو باندې تپل کېږي او د افغانستان په سیاسي وضعیت اقتصادي وضعیت او ټولنی او په اجتماعي ټولنه کې یو منفي اثر چې روان دی، دا بار بار په دو مسله باندې خبرې شوي او بار بار موږ دا په ډېرو سختو ټکو غندلې ده خبرې، نو هو سیم باندې چې دا په هیڅ حصول کې نه، په اسلامي حصول کې نه، په غیر اسلامي حصول کې دا داسې یو څه روان دي. تاسو که د نړۍ یو د سیمې هېوادونو ته متوجه شئ، هېڅ داسې هېواد پیدا نه کوي چې په دوه سیستم باندې هلته یو نظام روان وي چې هغه نیم ټولنه په کور باندې وانه کړي. دا د دو خطرونه دا رقم چې تاسو قدرمنې مېلمنې ورته اشاره وکړله چې په کورنۍ کې څومره منفي اثر لري، دومره به په ټولنه کې منفي اثر لري. دا بار بار موږ خپلو خبرو کې په دو باندې ډېر تاکید کړی دی چې نیمه ټولنه چې تاسو د تعلیم تربیې نه د سواد د حقه به بحره کوي، یا واضح خبره ده چې هغه یوه مور ده په راتلونکي کې او اوس یوه مور ده ځلې مورانې دي لوانې، نو دا هغه څه دي چې په راتلونکي کې د نجونې د افغانستان حساسي او بنیادي تداب جوړوي. تاسو چې یوه مور چې د کورنۍ اصلي بنیاد دی او اصلي تداب ده، خپل اولاد تربیه کې څومره حساسي رول لري، د کور په نظم کې څومره حساسي رول لري، د کور په سلو ثبات کې څومره حساسي رول لري. دا چې دا یو سالم اولاد تربیه کې ټولنه کې هغه ټولنې ته سالم اولاد کله چې وړاندې کیږي ټولنه څومره تاثیر گزاره ده دغو سالم اولاد د شتون او کله چې هغه د هېواد په سطحه ورته دقیق شو هم خپل حسرات لري. نو اوسنی حالت چې په افغانستان کې روان دی ورته غمجن ډېر یو او ډېرې الیزلې ورته لیږو چې دا حالت باید په حد زر ته زره باید د دو وضعیت مخه ونیول شي او تاثیرات یې د سیاسي لحاظ د اقتصادي لحاظ د اجتماعي لحاظ په ټول ډېر واضح دي چې ډېر غټ منفي اثر د افغانستان په راتلونکي کې لري. موږ اوس چې ورته ګورو افغانستان بېرته پیړیو پیړیو په شا ولاړو. نو تاسو که نن پرمختګونه په نړۍ کې وینئ، تاسو که د کشفیات په نړۍ کې وینئ، تاسو که هر هغه پرمختګ وینئ، هغه تنها نارینه نه و چې دا پرمختګونه یې په نړۍ کې منځ ته راوړي دي. هر هېواد نر او ښځې تلاش کولی چې خپل هېواد یوه داسې یو اساسي او بنیادي نقطې ته ورسوي چې په هغو کې د هغو هېواد وګړي په آسودګۍ ژوند وکړلی شي. کله چې نر او ښځې دواړه لاس ته یو کیوي او د هېواد په آبادۍ کې ډېر اساسي رول لوبولی شي. نو کله چې موږ افغانستان ته ځیر شو، د افغانستان د څلور لسیزو زیات ناورین د جنګ او پاستغو نظامونه یا په جنگ یا نی په نیمه سوله چې غلي تللي، هغه خپل مشکلات غټ مشکلات لري، اما هیڅ وار په داسې سویه یو بندیز په نیمه ټولنه نه ولګېدله. نن زه خپله ارزیابي چې لرم د افغانستان اوسنۍ وضعیته چې ده یو آگاهانه کار دی، دا د افغانستان د دښمنانو د افغانستان د پیشرفت مخه نیسي او نه غواړي هغه کسان چې افغانستان به نړۍ او د سیمې سیال وګرځي، د افغانستان د قدرت نه، د افغانستان د آبادۍ نه، د افغانستان د سوکالۍ نه، د افغانستان دښمنان حراس لري، ډار لري، وهم لري. دغو وهم په خاطر چې دی په جنګونه یې سازماندهي کړل، د قومونو په کت کې یې جنګونه جوړ کړل، د ژبې په کت کې یې جنګ جوړ کړ. افغانان یې د ژبې په نامه، د پښتو، د فارسي، د تاجکو، د پښتو، د شیعه او سنی په هر شکل چې دی هغه مهارتونه چې دی د افغانستان د بربادۍ په خاطر باندې په لاره واچول دی که بریالي نه شول، بالاخره د دی هغه خطرناک ترین پلان آن چې نیمه ټولنه دی په کور بندیوانه که او د افغانستان د حقیقي پیشرفت او د حقیقي سولې او د ثباته بېبهره که په دو باندې تقریبا په دو درې کالو یا درې نیمو کالو کې دی بریالي شول، چې دا د افغانستان د خلکو د پاره د منلو وړ خبره نه ده. خو هی کاشکې چې د افغانستان خلکو زه درک لرم، د افغانستان د خلکو نه په داخل، هدف مې د افغانستان په داخل کې دی. زه پوهیږم چې دی په څه حالت کې دی، نه تنها د ښځو د تعلیم مسله ده، د بیکارۍ مسله ده، نه تنها د ښځو د بیکارۍ مسله ده چې نارینه هم هلته په تاوتریخوالي کې دي. تاسو وینئ چې څومره بیکاري، څومره فقر په افغانستان کې روان دی، څومره ماشومان هم د خوارځواکۍ سره په تهدید کې دي. دا هغه ټول څه دي چې درک یې لرو، اما بیا هم د ما خواهش داده چې هی کاشکې د افغانستان خلک که په داخل کې دي، په د کور دننه دي یا که په بهر کې دي، د لاسونه سیو کړي وای، یو غږ شوي وای، او په دو مسلې ته یې په یوه غږ د صلحامیزه لارې د نه ځواب ورکړی وای. موږ وینو چې د افغانستان بهر از افغانستان که خود در تشکیلات بیر سختی چی کار رو که، اما در افغانستان در حد تازه هم شایدانی در جورنالستان رو پسفت مانده چی پا هر حیوات که پا هر کنج کنار در دنیا که طولنی جوری دی، اطلافون جور دی، گندون جالبه ده ده چی در افغانستان که هیت قانون نشده دی یا قبل حیوات که هم چی توم را دی اجازه دو لیری خو لیری چی دی فعالیت و که اصول دی دموکراسی دی، اما راجستر په حق خونه لري، حتی گندونه دی جور کرده دی. ولی دا افغانستان خلق دو اسمی غط خطر چه دا افغانستان به تبایی لفاره در غط پلان به حوز پا ملکی دو که دی دیوان نشته یو که دیشی مووینو پا نالکی هوادونه چه وگری یه چه رقم دیوان ناخوالو مقابل که و داری، اما دا افغانستان خلق اوز هم یو که دلی نشی. نن د افغانستان میرمنې که د تعلیم و تربیه نه او که د کار نه په کور کې نه ول کیږي، دا تصور د افغانستان به خصوص مدینه طبقه نه کا چې دا د یو عادي مسله معلوم شي تکه افغانستان ټولنه لرنه سالاره ټولنه د دوی شک نشته چې هلته به د دې د پیوړی کورنۍ چې د دموکراتان ګولي ځان په همدغه بولی بیا هم په شکل چې باید نری سجیت ارزښت لري دومره ارزښت نه ورته لري دا خبر ورته عادي ښکاري که دا نرینه ورته دا خبر عادي نه ښکارېدله بل په ټوله دنیا کې په د افغانستان د نه کله چې یو غږ جدي ټولو به لاس یو کړی وو موږ نه یو چې د نظام د تغییر مسله هدف نه دی دلته اوس په و باندې بس نه دی ضرور هم نه دی بس په دو دی چې څه رقم د میرمنو دو مشکل ته د حل لاره د دو مشکل ته د حل لاره دا ده موږ په بهرنیو باندې دا نه شو حل کولی چې څو افغانان څه یو نه شي د مسلې ته دنه ځواب نه کاغذ جګ نه کا دا مسله یوه خطرناکه موضوع ده چې دښمن په دو کې ډېر بریالی دی د افغانستان دی د پیشرفت مخه نیول کېږي د افغانستان د بدبختیو دروازې خلاصېږي د دو مسؤول به هر وګړی د افغانستان په داخل افغانستان دننه دی چې به هر تاریخ ته به جواب کوي
مننه ستاسو څخه اغلی نظامی اغلی سایل ستاسو څخه به پوښتنه وکم تاسو واوریدل چې اغلی نظامی ویل چې د ښځو د ټولنې څخه حذفول یوازې ښځو ته زیان نه رسوي بلکې نارینه ته هم زیان رسوي او په دې خاطر باندې دوی په نظر نارینه باید د دې ستونزې لپاره ژغ پورته کړي زه ستاسو پام وغه راپور تر اړوم د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت ویل دي چې په افغانستان کې د ولسوالیو دو اویا فیصد اوسیدونکو ثانوي روغتیاي خدمتونو ته لاسرسي نه لري د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي پرون چې چهارشنبه و په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د افغانستان له 300 ولسوالیو څخه یوازې په درونو وکي روغتیاي مرکزونه ستا خو په خپل طالبانو په طبي انسټیټیوټونو کې لا هم د انجونو پر زده کړو بندیز ولګاو انجونو ته د اگزیټ د ازموینه اجازه ورنکړل بیا هم شزینس کولای چې جواز تر لاسه کړي چې ډاکټران سی او د طب په برخه کې دوی خپل عملی کار پیل کړي ستاسو په نظر دا پریکړه د ښځو لپاره د اقتصادي اړخه او د روغتیايي اړخه څومره ټکان ورکوونکې ده په داسې حال کې چې په خپل طالبان شکایت کوي چې د دوی سره روغتیايي خدماتو کې باید نور سہولیتونه ورته رامسته سي اسانتیاوي رامسته سي خو بیرته بیا په ښځو باندې په خپل بندیز لګولې دي
او ګوري لکه لانا چې دوی دا بندیزونه اول خو په مکتبونه ولګول او اوس هم دا څو مدمخ کې چې په نرسونو او پارامډیکل سټاف باندې دوی دا بندیزونه ولګول دا ډیر یو واضح پیغام وو دا بین المللي څومره چې دولتونه دي بل خصوص امریکا چې دوی باندې ډیر مهربان ده او کومکونه مرته کوي اما تقریبا میاش مخ کې ناروی د دوی سفیر په ناروی کې لکه ورسره ارتباطات د سفارتي ارتباطات قطع ک او هغه نه پس دوی دغه اقدام وکړو دوی ته هم معلوم ده چې هم دا وس مرګ میر د میان د چکم دی هغه تقریبا نه او یا فیصد نه هم زیات شوی دی شزه ډاکټران ډیر زیات کم دي په کابل خار کې به یو سودا نیو خو سونه چې تاسو لري سیمه ته ځي البته بخښستانه دې ته هم معلوم ده چې ډیر زیات مریضان زمونږه بل خصوص هغه زنانه چې زنانه تکلیفونه لري هغه مجبور دي چې سفر وکړي لکه نږدې ملکونه ته ایران سو پاکستان البته بیشتر الته سفرونه کې یو ډیر مشکلات باندې غیر قانوني لارو باندې ځان رسي ډیر خلک داسي دي چې په همدې سفرونو کې په لارې کې ځان ورکه شهیدان کیږي ټول نخبه خبر دي بیا هم دوی امدا د شوزو د ناتواني یا د شوزو امدا مسله یو قسم خپل ځان مقاصد لپاره یا سیاسي مقاصد لپاره استفاده کوي دوی په شوزو باندې د فشار راوړي تر څو بین المللي سونه چې مملکتونه دي هغه دوی ته توجه کوي دوی ته دوباره د دوی خواستونه چې کوم دي هغه ومني تیر میاش امریکا تقریبا 1.3 میلیون
ډالر دوی ته کومک خپل د کومکونو راپور نشر کړ. نو دا 1.3 میلیون ډالر چې کله افغانستان ته راځي څه د پاره راغی؟ خو حتمن دوی د بشري کومکو نامه لاندې یا عنوان لاندې افغانستان ته دا پیسې لیږي. دا پیسې چیرته لاړ؟ دا یا دوی د افغانستان خلکو په بهبود لپاره استفاده وکړو؟ نه. خو لږ چې اخوانه دوی باندې فشار کیږي، تاسو ته دا هم معلوم ده چې افغان شزه کم شزه چې دوی مقابله کې ولاړ دي مختلف یورپین مملکتونو ته ځي، د دوی تاوتریخوالی یا کم سخت قوانین چې وضع شوي دي دا غي مقابله کې قانونونه غواړي چې پاس کی یورپین پارلمنت. دوی ډیر زر به دوی باندې قانوني اقدامات وکړي دا هغه د نتیجې د وجه یا د جواب د پاره طالبان دا اقدام وکړي چې کم نرسونه چې دي افغانان، کم شزینه ډاکټران چې دي هغه باندې بندیز ولګي. یعنی دا هغه آخري دوی زور و چې غواړي دا رقم وخایي. نو په داسې یو حالت کې چې دوی یوازې شیزینو ته نقصان رسوي، دوی پوره افغاني ټولنه ته لګیا ده نقصان رسوي. یو کور کې چې یو مور مریضي دا هغه کور سیختان کا دغه خاوندی هغه مجبور ده چې کار روزګار ونی کی، مجبور ده چې خپل هغه میرمن په بل ملک ته ویسي، مسافر شي، ماجر شي، خوګ سی او ګر شي، هم روحي د نګانا او هم اقتصادي د باندې ځان زخمی کی. نو دا خو پوره زمونږ افغانستان یو کلچرل یا سوسایټي سیستم چې کومه ده زمونږ هغه ټول دی فالج کړای د فاج سوی ده. دوی دا کار قصدن کوي، دوی دا کار په ډیر پوها کوي صرف د لپاره چې نړیواله باندې دوی فشار راوي خپل هغه مقاصد چې کوم دي چې ټول توازی خبر ده چې دوی غواړي په رسمیت وپیژندل شي چې هغه هم د افغان ښځې د چې نه پورې د دوی مقابل کې ودرېدلې دي او دوی نه پرېږدي چې په رسمیت دوی وپیژندلای شي. او دوی دا هغه د لپاره ښځو باندې دونه ظلمونه کوي یا هغه بندیزونه لګي تر څو خپل مقاصد ته ورسیږي.
آغلی سایل مننه. آغلی نظامی زبستاس څخه پښتنه په دې برخه کې وکم چې د خلکو ستونزې څومره زیاتې دای سي د دغو بندیزونو سره. زه غواړم چې یو واري تاسو ته او اوریدونکو ته د ځینو خلکو چې زموږ سره خبرې کړې دي د هغو ځینی خبرې واوروم. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ یو اوسیدونکی لال ګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی په خپل سیمه کې د روغتیا مرکز د نشټوالي لامل ارسیوی دي چې د درملین لپاره اوږد مزال وکړي. د ویل دي چې دلته چې ناروغ پیدا سي په موټر کې ښینو او جلال آباد شهر ته وړو چې 15,000 افغاني یوازې پر کرایه باندې دي. او د ویل چې زموږ په سیمه کې کلینیک نسته چې د ناروغانو درملنه پکښ وسی. د جوزجان ولایت د لپجار کلی او یو اوسیدونکو علاودین هم د همدارز یو شکایت کړی دی. د ویل دي چې روغتیاي مرکزونه دومره لري دي چې خلک رکشا یا سراچه کرایه کوي او خپل ناروغ د شپې وی کده ورځې وی مرکز ته وړي. یو کلینیک تر ډیره شدید اړتیا ده چې دلته باید وي. دا د خلکو خبرې دي چې دوی حتی د کلینیکونو د نشټوالي څخه شکایت کوي. نو تاسو بیا په دې اړه باندې فکر وکړئ چې د شدینه طبي روغتیایي کارکونکو نشتون به څومره لوی ستونزه وي. اغلی نظامی ستاسو نظر غواړم په دې برخه کې چې ولې مهمه ده چې باید د روغتیایي کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو د جوړولو ترڅنګ باید هغه سي ترین سوي او په زده کړو سمبال شدینه سټاف یا شدینه کارکونکي چې د طبي برخې خدمات ورسولای سي هغه هم مهم دي.
دیر اساسی و بنیادی سوال ده چه ده هر انسان سه ده پیدا که چه پنده رو خیز پر تلاق میده پر دوار پر تلاق میده و سنه وزن چه تفانستان که حاکم هده که راشون لگ شاعت اولاد شد کلا چه جنگو نو دوگو سیمو که چه جنگ دیر و دو پرابلمو سه بود وقت دیر اگو مخامخو او تلاش با د وخت نظامونو دو تا کاش بسر اکم مکرلش یو تیم او محل تا دی هده اقلا که دخمن صدمه وسته و نرسی هده اقلا نوزای تا دای که ها با خلکو تا کمک کن. موږ چې دا به یو وخت به د جنګ په کار کې او موږ به یو ځوان نسل نرو ښځې تربیه کي او د لرو پرتو سیمو ته به حتما موږ دومره سې ته ځانونه ورسو او دا مرسته به د دې شکو نو راغله لطف دو سوال ځواب کړم وګورئ چې اوس که د زه خو د افغانستان دننه نه یم چې زه پرې وپوهیم چې څومره هلته څه خبر ده خو که هر څو سوله وي کې که هر څو قراري وي کې چې یو غریبه کورنۍ چې په هغو کې یې لور خور مور مریضه وي او ونه شي کړلی چې حداقل د 4000 یا 3000 یا 2000 یا کمو زیات کرایه ده په لاس را وړي چې د ولسوالۍ نه په مرکز لور دا مریض واضح خبر ده چې هغه مریض ضایع دی او د بینه نو د دو زیان ټولنې ته خو به یوې خواته کېږدو فکر وکړه چې څومره کورنۍ د بدبختۍ څه مخامخ کېږي نن خو که د طالبانو مشران د خپلو کورنیو نظرونه ټول دي یا اولادونه په خارج کې دي څه دی خارج کې دي چې تبن دي که نور نه وي په پاکستان کې خو پراته دي اما هغه د دې ستاس صفوف یې اغیم خور لیری مور لیری خزه لیری اخپل مریض ترقم کیو طول خوی دست میدی چه دیوه سر طول لوتا ده امکانات برابر دی دی با طول دخپل مرمن لورانه و خورانه دی بل ملک تا تدائی تول دی دو بدبختی سا خود دیم لاس گریوان دی دا بدبختی خود دی هم گریوان تا لاس چولای دی نو دا واضح خبره داشت دی درغت خطر دی بار بارا میلی چه درغت خطر دی من کې د دوه چې د افغانستان ټولنه د مکتبونو د تړلو د پانتونو د تړلو نو په ذریعه ساتي همدغه رقم د کورنۍ شیرازي د کورنۍ صلح او ثبات د دوه لارې نه نور هم صدمه ویني ام که د څوک کوم مریض وي تاسو فکر وکړئ چې هغه پیسې ونه لري څومره مواجکی په کورنۍ کې ته حالت مخې ته راځي څومره د رواني حالتونه هر کس څومره خراب دي اوس د افغانستان خلک عجیب وژل کیږي هغه یو متل وایي داسې وژنه چې وینه یې ونه سیتي نن هغه رقم وژل کیږي په رواني حالتونه اخته کیږي ټولنه شاتي غټه صدمه د افغانستان په هر حالت کې نه په هر برخه کې لیدي دا کوم هو ستاسو وی چې دا د سعیده نو کې شک نشته چې دا به د یو فشار په دوه چې وی چې توا درې دی خارجي او په رسمیت و پیژنه نو کې خو شک نشته دا خبر خو صحیح راشي بیخ نه به صحیح اغه کو اما دا بعد وخت دومره فکر نه کول چې دا د ما کور کې چې د ما خور د ما مور د ما لور د هغو مرز چې ځای نارینه ته ورسته نشه دا په کور کې مرکی دا د باینه چی دا د ما کور ته څومره صدمه ده که یا دا دوازه خبر ده چې نه ته که دا ارزښت نه لري یو نه وی بل خور و مور مرته ارزښت نه لري که دا مرته ارزښت نه لري مېرمنې هدف نه ده نو دلته خو به ارزښت ده اما خود تداب و حساب ده افغانستان ته ډېر غټ خطر دی ډېر غټ خطر دی ډېر ناخوالې له ورځ تر بلې زیاتېږي ورځ تر بلې به زیات شي بیا یم چې په دوه کې د افغانستان د دښمنانو ډیر غټ لاس دی د هر لحاظه موږ د خوست د افغانستان خلک وینو چې روانن هیڅوک په بهر کې د کور دننه نه دی رواني حالتونه یې جوړ نه دي نو پس ته دوه به د څومره نور په رواني حالتونه دی اخته کی څومره صدمه به د افغانستان خلک نور ویني او څومره به افغانستان صدمه ویني او د لیوانو ډاله به ګرځي هلته ورسته بلې به هلته د غلی مسله د ترور مسله د قتل مسله دا واضح خبر ده چې کله په یو ټولنه کې ناخواله منځته راغله او فقط لمن وغوړه ولا فقط تغار وغوړه او هلته ډېرې تباهي منځته راتللی شي یعنی زه هیڅ الفاظ دو ته نه لرم چې زه څه رقم الفاظ دو ته بیان کړم چې څومره خطر دی څومره ناخواله څه مخ دی خو اره له چا خبره وی تشلاصه د ما دښمنه نن بنو مجبور زه د وی مور په صفه د وی لور په صفه د وی خور په صفه زه دغه یو متل ته کوم چې مو د تشلاصه یو د دوه یو غش ناورین په مقابل کې
تشلافون په دوه معنا ده چې موږ نشو یو کېدلی، موږ یو غږ کېدلی نشو. که یو غږ شوي وای موږ نه خارجي ته ضرورت لرو، ولې د نور هېوادونه یو بل ته دومره تړلي نه دي نظامونه یې چې ولاکه نظام کې دغه تغییر راشي تغییر رانشي زه د بل حکومت نه دا شی لاسته راوړلی شي. موږ ولې په خپله د خپل کار په خپله نشو کړلی چې بیا نورو ته فرمایي؟ نو زه هېڅ الفاظ نه ورته لرم. زه ډېر غټ خطر د افغانستان راتلونکي ته وینم.
مننه آغلی نظامی. زه به بیرته تاسو ته راسم. آغلی سایل، زه غواړم چې تاسو پام د ځینو نجونو زده کوونکو خبرو ته راوړم چې د ازادي راډیو سره دوی د خبرو پر مهال باندې دغه څرګندونې کړې دي. د یو کورس یوې زده کوونکې حسنا ازادي راډیو ته ویلي دي چې د کورس د مسؤلانو لخوا څخه نجونو زده کوونکو ته وویل سول چې دوی باید تر بلې خبرتیا پورې کورس ته ورنسي. دا وایي چې اول یې د پوهنتونونو دروازې وتړلې چې زموږ روحي وضعیت ورسره ډیر خراب سو، او د دې وروسته دوی ته وویل سول چې د انګلیسي ژبې و کورس ته ورنسي، او تر دې لا هم زیات وضعیت ها مهال خراب سو چې دوی ته وویل چې تر بل امر پورې باید دا کورسونه هم بند وي. او د هرات ولایت یوې بلې اوسیدونکې هم ویلي دي چې ښځې د زده کړو حق لري، او خدای پاک دغه حق ورته ورکړی دی. لکه څنګه چې هلکان زده کړې کولی سي، نجونې هم باید وکړي. خو دا بیا وایي چې ولې د نجونو مخه نیول کیږي د دا ډول هغه څه څخه چې د دوی حق دی، او دوی ټولنې ته په دې توګه باندې خیر او ښېګڼه رسولی سي. ستاسو څخه به زما بل پوښتنه دغه وي چې څه کېدلی سي چې یو حل لاره و دغه ستونزې ته را پیدا سي، په داسې حال کې چې طالبانو کې هم که تاسو پام ورته کړی وي داسې خلک شته چې په دغه باندې پوه دي چې د ښځو زده کړې مهمې دي، او د ښځو زده کړې باید دوام وکړي، او د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه او مکتبونه پرانستل سي، او بدون د ډاکټرانو یا نور هغه بخښونه چې باید ښځې پکې کار وکړي دا ټولنه پر مخ نسي تللی، د هېواد چارې پر مخ نسي تللی. ستاسو په نظر باندې حل لارې څه کېدای سي د دغه ستونزې؟
مننه. زه فکر کوم دا یو ډیر مهم پوښتنه ده. موږ او تاسو ټول ستونزو په اړه همیشه غږیږو چې مثلا ټولنیز ستونزې بسې کله چې ښځې بې تعلیمه پاتې کیږي، یا روحي صحي مسایل به څرنګه وي زموږ ښځو ته، اما حل لارې په اړه موږ ډیر کم غږیږو. او که غږیږو هغه هم ډیر زیات احساساتي خبرې کوو چې ښځې دي ولې نه پرېږدي. وګورئ، دوی احساسات باندې نه پوهیږي. دوی سره اولین کا تګلاره چې افغانان ټول هم د یو ادارې په شکل، هم د یو ټولنیز په شکل، او حتی نړیوال په دایره باندې هم دوی سره باید ډیر سیستماتیک رویه ورسره مخې ته ونیسي. اول دا چې طالب باید موږ او پیژنو چې هغه افغان نه ده. هغه د افغانانو کومک لپاره یا د افغان ټولنې پرمختګ لپاره نه ده راغلی. هغه دې لپاره راغلی چې افغانستان نور هم خراب کړي. افغانستان شل کال نه بلکې سل کال وروسته بیسي. اول باید موږ تاسو په دې پوه شو، هغه افغانان، هغه زمونږ دولتداران یا سیاست مداران چې دوی ته ورونه ویل، هغه باید مونږه په ګوته کړو. هغوی ته باید مونږه نور هغه موقع ورنکړو چې مخې سي. دوم، یو داسې یو اداره باید مونږه وټاکو چې هغه طالبانو پر ځای د خلکو اړتیاو او د هغوی هغه مسایلو په باره کې یو ډېر شفاف ډول طریقو باندې حل لارې وګوري. مونږه باید د ژبه لکه د ژبه مسائل په اړه یا د سمتی یا فرقایي فکرونو نه باید اول وځو. دوم دا چې نړیوال ټولنه ته باید مونږ ډیر جدي او د راپور او د
ثبوتونو په شکل باندې د دوی دا ټول ظلمونه چې په افغانستان باندې کې دا باید مخې ته کو. صرف په دې چې زه رئیس مثلا دلته انټرویو ورکم خبرې وکم یا مونږ لاړ شو په سړکونو باندې وزو خپل غږ پورته وکړو چې دا نه وایم دا بد کار ده، څومره چې مونږ کولای شو باید وکړو، اما باید داسې اقدامات واخلو چې د هغې نتیجه مثبتي، د هغې نتیجه داسې چې طالبان خپل په دې اقداماتو باندې نظر ثانی وکړي، که غواړي په افغانستان کې پاتې شي دوی، او که دوی نه کوي نو یو مهم او اساسي بدلون باید راشي افغانستان کې. بل آخري حل را ده چې خپل افغانان باید په دې پوه شي چې طالبان که پښتو خبرې کوي، که د پښتانه کلتور لږ مسه کاپي کوي او داسې خلکو ته ښایي چې هغوی پښتون دي، هغوی افغانان دي، په دې پوه شي چې دوی افغانان نه دي، دوی د افغانستان دښمنان دي. کله چې ولس خپل دښمن وپېژندل، کله چې ولس په دې پوه شو چې که نن زما ښځینه بې تعلیمه پاتې کیږي، که زما ښځینه یا زما مور د کوم مرض یا مریضي د وجې خپل ځان د لاسه ورکوي، نو دا زما کور ورانوي، دا زما جامعه ورانوي، دا زما وطن ورانوي. تاسو وګورئ چې د دې ښځو د مسلې د وجې نه نن په خپل افغانستان کې اول یو سړی دیږي ډېر په اسانه خپل ښځه مړ کوي، څوک تپوس نه کوي، او همدا تاوتریخوالی، همدا جنډر اپارټایډ چې موږ وایو، دا حتی افغانستان نه بهر هم سرایت کړی. د دې وجه چې ده چې دغسې یو نظام راغلی چې هغه ښځه په ډېر ټیټ ګوري، هغه سړی ته دا مکمل حق هم ورکوي او دې ته تجویزات هم ورکوي چې تاسو حق لري چې دا ووخې، تاسو حق لري چې دا ووژنې، تاسو حق لري چې د دوی حقوق پایمال کړي. اصلا داسې یو ذهن سازي په افغانستان کې همدا اوس کېږي زموږ راتلونکي نسل ته، او حتی هغه چې کوم دي په وطن کې چې ښځه صرف دې دپاره ده چې سړي دپاره باید خدمت وکړي، ښځه خپل نه کوم حقوق نه لري. کله چې په منبر کې مولا دا خبرې کوي، په مکتب و مدارسو کې چې الکان یې هغوی ته دا برین واش کېږي، نو مونږ به هغوی نه څه توقع کوو. دا خلک باید خپل تصمیم ونیسي چې داسې یو جامعه که دوی غواړي چې نړیوالو سره هم قدمي، که بهر ځي دوی په خپل په د کړونو باندې ونه شرمیږي، نو باید دوی اول خپل دښمن وپېژني، طالب ته خپل دښمن وایي، نه خپل دوست، نه یو داسې کس چې هغه افغاني جامه اغوندي نو هغه افغان سو، نه، دوی صرف د افغانستان دښمن دي، نور هیڅ څه نه دي. مننه
آغلی سایل، مننه. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، د ازادي راډیو اونیز خپرونو نور بس دی روانه ده. یو اوریدونکو را سره دی، اول به دوی راوخلو، بیا به آغلی نظامی خواته ورسو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
مننه ملالی بشیر خور، سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. لاره وکړئ روغ جوړ بس خورګانی.
ډیر مننه تاسو ته هم سلامونه، او مننه د دې چې موږ ته مو زنګ را ووهه. که تاسو غواړئ چې زموږ اوریدونکو ته خپل نوم ووایاست، ځان ورته معرفي کړئ، او د دغه په اړه باندې څه ویل غواړئ چې د نجونو د زده کړو په برخه کې چې په دې وروستیو کې پر کورسونو باندې هم طالبانو بندیز ولګاوه، ستاسو په نظر څومره مهمه ده چې باید نجونې دغه موقع ترلاسه کړي چې زده کړې وکړي، او په یو مسؤونه او خوندي چاپیریال کې دوی باید په مختلفو بخشونو کې فعالیت ولري؟
مننه لا ده، خوشاله کوم علي بشیر خور، ډیر خوشاله اسلم چې پاس له ډیر مودې مساجه واره دي. زه تاسو مې شنه اوریدم چې عبدالحدا تعلیم ده هلمند ولایت څخه. خورجانې اړتیا خو ډیره ده، ورته موږ په بار بار ویلي، خپل د حکومت سره موږ غوښتنه کړې ده چې دغه د تی په برخه کې د خوند ته زمينه برابر کړي، خورجان چې درس وایي. خو دلته ملالی بشیر خور، لکه دغه مخکې خور زما خور درناوی ورته لرمه په ډیر درنښت، ځینې زموږ داسې خوند دي ملالی بشیر خور چې پر حکومت باندې داسې نیوکې کوي خورجانې، چې دا افغانان نه دي، د افغانستان د راتلونکي لپاره نه دي راغلي، دا حکومت داسې دقیق خورجانې. زما په فکر او په نظر باندې ملالی بشیر خور زم باید داسې نیوکې پر حکومت باندې ونیسي، ځکه حکومت بیا دغه تلاشه زمينه برابره کړي چې ځینې خوند داسې نیوکې باندې کوي، د دغه بلا پر خوندو باندې زما په فکر او نظر بندیزونه ډیر شي. ملالی بشیر خور، لکه مخکې چې تاسو په راپور کې وویل چې د افغانستان په ځینو ولایتو کې د طالبانو حکومت خپله ویلي دي چې مثال دغه نسته خورجانې، دغه څه چې ورته وایي دا روغتونونه کم دي، په اکثر ولسوالیو کې نر ولسوالیم خورجانی کلینیکونه لري خدنیه کمرغه د بیا دانی مسلکی باجانی پکشي کړي چې الحمدلله تقریبا دا غزنر وختن ته خورجانی د سلویر تزر څخه نیولې د 500 کورنوي څخه ګرد د غیبر وختن تر راځي خورجانی چې درملنه کیږي خمر د حکومت سمل علي بشیر خور د غیبا غشتنه کوي چې دا لږ دی پر ډیر سلویر زره قرباني دی باجانی مسلکی باجانی لږ دی ځکه خورجانی دلته اکثره وخت په دې کلینیک کې داسې مریضان مزلدل دي چې مثال دا غ دولتي کلینیکو ته خزي بار د نور کلینیکو ته خورجان یو ولادت هغه په 15000 افغانۍ په 2000 افغانۍ باندې ترسره کوي چې دا د بیوزلو کورنۍ په واسه نه ده پوره نو موږ د حکومت ته خورجان په درنښت دا غوښتنه کوو چې کوم خور مثال دی وي چې به اجازه زیرو دغه ته پانتون ته خورجان هغه شذ دي په درو وهل چې په د دې دغه نه مراتي خورجان هغه د ګرته پر ټول خوند دي محدودیتونه نه لګو کیږي ځکه د افغانستان د خورجان لکه تاسو په راپور کې اشاره ورته کړل موږ د پدیدالې د خورجان چې زمينه مثال د خبرې د دغه ته ډیر دی نه برابر کړي بعد برابر خوند دغه
ډیره مننه اتل صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راو ها خپل نظر مو را سره شریک کړئ تاسو د نظر په اړه باندې به زه پوښتنه هم وکم اغلی نظامی تاسو اتل صاحب خبرې واورېدلې د ویل چې ځینې وختونه چې شذ پر د طالبانو پر حکومت باندې سخت نیوکه کوي یا انتقاد ور باندې کوي دا کې داست د دې لامل چې طالبان نور هم باندې زونه زیات کی آیا تاسو په نظر باندې دا خبره رښتیا ده چې د شذو د انتقاد په خاطر باندې طالبانو باندې زړه مسته کړی دی که شذ په دې خاطر باندې انتقاد کوي چې طالبانو باندې زړه مسته کړی دی یعنی آیا د شذو انتقاد یو عکس العمل دی که په دې یو داسې اقدام دی چې د طالبانو بندیز یو عکس العمل دی د دې کار پر وړاندې ځکه موږ ولیدل چې یعنی شذو هغه مهال اعتراضونه پیل کړل چې پر دوی باندې بندیز واسسو سرچپنه ستاسې نظر غواړم په دې برخه کې
ډېره زیاته مننه زه خپل ورور ته سلام وړاندې کوم مننه کوم ته کوم زم یو شایته کوم وینت قط پذیر نو شو پر مختار شکر نه هو سالم انتقاد دی دا غلط انتقاد نه دی دای په خپل کور کې مور لري خور لري مور لري بل اخر دا هو څه دی چې په زور دی د کورنۍ د څه زور نه راځي چې زه افغاني ډاکټر تفیس ورکا نو تاسو دغه ټکی ته متوجه اوسئ ولې باید انتقاد وشي او که یو نظام دومره عاجز وي چې هغه انتقاد په ځان نه شي منلی نو واضح خبره ده چې هغه یو سالم نظام نه دی که چیرې د تا په وجود کې کومه خلا موجوده وي او تا ته د خپل دوست بل ونه وي چې دغه خلا ده ته په ځان نه پوهېږي پس زه ولې داسې ابتدایي مثالونه ورکم د مادلیل د ابتدایي مثالونه نه ده دی چې موږ منحیث دی افغانستان د خلکو او د منحیث دی افغان انسان مسلمان شک نشته چې موږ مسلمانان یو خوال به د انسانیت په نظر کې ونیسو نو انسان په صفت باید موږ هغه څه شی چې حقیقت دی باید بیان یې کړو یو څوک چې د تا د پرمختګ مخه نیسي د تا د هیواد د پرمختګ مخه نیسي یو څوک چې د تا د لور د تعلیم مخه نیسي یو څوک چې د تا د ډاکټر مخه نیسي چې اشه د ضرورت سره کورنۍ ورته لیږي نو هغه به د تا دوست وي که به د دښمن ابه د تا د افغانستان وګړی وي که هغه به بل څوک وي ما خوال کې په خپلو خبرو کې وویل چې دا یو غټ پلان د دښمن دی چې نن په افغانستان کې هغه په یو شکل د اشکالو تدبیقیږي دا کوم دی په دو شکل په نړیوال فشار نشي اچولی راشي کوم دغسې چې دی خپلو ستراتیژیانو ته یا خپلو هدفو ته دی دقیق دی داس نړیوال هم خپل هدفونه لري ستراتیژیانې لري چې هغه په هر شکل وي خپله ستراتیژي هدف عملي کولی شي اده تا د نورو د ښځو پروا نه لري که یې پروا لرلی په درسته ده نن په افغانستان د بهر ټول غږ کړی دی دغه رسنۍ دي چې دا د تاسو اول ده د تاسو پروګرام نور بس دی وګورئ بار بار موږ تاسو په همدغه مسله باندې غږیږو خو آخر خو یو غږ خوشته دی چې دا واري نو کله چې غږونه ورته جګ دي نړیوال وینو چې په شکل چې باید برخورد وشي، نه کې هغه خپل هدف لري یي د تا وطن دی ته پی یو کار دی پی یي، نو ولې موږ په خپله صبر اخیستی خپلې پښې تم سیخ کړی دی او خپله پښه په صبر وي او خپل ځان په خپله په ګوندو کې و. موږ خپله ځان په ګوندو، هدف خپله ده چې طالب په خپله ځان په ګوندو کړی دښمن ته، که دی رښتیا افغان دی او که نه دی، نو د نورو مسایل مخې ته وړي د افغانستان د دښمنانو، نو پلانونه مخې ته وړي، ازان ته خبر. نو انتقاد خو باید وشي، که په یوه ټولنه کې انتقاد نه وي، په یوه ټولنه کې تشویق نه وي، یا حتی په د کور کې دی چې ته وړ ماشوم دی چې یو خرابکاري کا چې ته هغو ته په سمه ونه ویې چې زوی جانه لور جانې، دغه حرکت غلط دی، او که هغه یو ښه حرکت وکړتی چې دغه حرکت دی ښه دی، تاسو وګورئ څومره تغییر دي، منفي انرژي د کوره وځي او مثبته یې ځای نیسي. نن که د افغانستان ښځې غر جګې وي، مجبورې دي ته وروره زه د تا نه سوال کوم، دا د تا په کلي کې دا د افغانستان جنګونو څومره ښځې کونډې کړي، څومره یتیمان لري، څومره یتیمان لري، څومره بېوزله خلک لري، څومره بېکاره خلک لري. هغه میرمن چې د سرپرست د کورنۍ ده، هغو ته ډوډۍ څوک ورکوي چې دروازه د کار او د مکتب تړلې وي؟ هغه څه دي چې باید ومنل شي. تاسو باید سترګې پټې نه کوئ، په پټو سترګو باندې باید هغه ونه کوي، تحلیل ونه کوي چې ولې انتقاد کوي. انتقاد ور دي، باید انتقاد وشي. افغانستان یک قانون قانون شاته.
بله، ډیره مننه آغلی نظامی. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی واوریده. د دې خبرونې وخت هم نور پای ته رسیدل. د خپل دواړو ملمنو آغلی وجمه سایل او آغلی عادله بهرام نظامی څخه ډیره مننه کوم چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم. کاله زیاته موده کېږي چې طالبان نجونې له منځنیو زده کړو او تر دوه کاله زیاته موده کېږي چې له لوړو زده کړو یې منع کړي دي. همداراز طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. که څه هم د نجونو د زده کړو او ښځو د کار په اړه طالبانو د افغانانو غوښتنو او نړیوالو انتقادونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی، په دې لړۍ کې به له دیني عالمانو واورو چې آیا واقعا د اسلام په دین کې د ښځو پر تعلیم او کار بندیز جواز لري؟ نن له دینی عالم مولانا خانزیب صاحب سره خبرې کوو. خانزیب صاحب، ډیره مننه چې را سره یاست. په لومړي سر کې راته وایست چې آیا زده کړې پر ټولو مسلمانانو فرض دي؟
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان تر مخه چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، علم حاصلول زده کړې کول کاغه دینی دي کاغه دنیاوی دي کاسری دي، دا په نارینه او زنانه ټولو باندې فرض دي. او تر دې پورې چې د زنانه او د حقوقو په باب کې په مقدس قرآن کې سپیزلی کلام کې خدای پاک باقاعده یو سورت د سورې نساء په نامه باندې راولېږو، د زنانه او د حقوقو سورت، او په هغې کې ډېر واضح بیان وشو چې زنانه تر ننه پورې د بده مرغه په پښتنه ټولنه کې د میراث نه محرومه دي. د علم هغه شان ته کې اسانۍ هغې ته نه دی او نشته دی، نه دي ورکړل شوي. نو اسلام دا د علم خلاف نه دی. علم که زنانه ده که نارینه ده، علم علم دی، که هغه دینی دی که دنیاوی دی، دا علم تفریق نشه، ځکه دا علم صفت دا د خدای پاک د ذات ګڼلې شوی دی. هغه علیم یاد شوی، عالم الغیب یاد شوی دی، او انسان په دغه صفت سره متصف کوي. البته یو خبره دومره ویل غواړو چې زمونږ ټولنه د پښتنو د افغانانو ټولنه دا موږ ډېر وروستو پاتې په ژوند جوا کې، په تمدن کې، په پرمختګ کې، په جدت کې. نو د پښتو پښتنوالی او د افغاني ټولنې خپل روایت دی، خپل کلتور دی. خو د پښتو پښتنوالی او د افغاني کلتور دغه روایت هم چرته د علم په ضد باندې نه دي. نن هم د پښتونخوا په دې خاوره په لکونو زنانه انجونې د پښتنو دا زده کړې کوي. ډاکټرانې دي جوړېږي، عالمانې دي جوړېږي، په هر حواله انجینیرانې دي جوړېږي. نو د خپل کلتور، د خپل روایت او اقدارو دننه د اسلام د نظره د زنانه په علم باندې، په تعلیم حاصلولو باندې بندیز شکم دی، دا مناسب نه دی، نشته دی په اسلام کې. د صحابه په ژوند کې، د صحابیاتو په ژوند کې ډېر داسې مثالونه موږ ته میلاویږي. عائشه رضی الله عنها چې بیبی ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه یو ستره عالمه ده. ام سلمه رضی الله عنها، بیبی حفصه رضی الله عنها، یا داسې نور ډېرې صحابیات دي چې هغه یوازې دانه چې دلی علوم او پوهه هغه لرله، هغه عصري علوم دغه زمانی چې کوم دي، که طب دی، که نسب دی، که شجری دی، که ادب دی، که تاریخ دی، نو پر دې ټولو علوم باندې د عائشې رضی الله عنها په شانته کې زنانه دا عالمې وي او باقاعده نارینه به راتلل، نارینه صحابه به راتلل او د عائشې رضی الله عنها نه به علم حاصلولو، زده کړه به یې کوله، پوښتنه به یې کوله. نو زموږ فکر دا دی چې دا اسانۍ ورکول د ادارو یا د کلتور د روایتو دننه د زنانو د پاره چاپیریال جوړول او دا د حکومتونو او د ریاستونو ذمہواری دي.
مولوی صاحب
په بشپړ توګه باندې د زنانو باندې د خر وینه ده.
تاسو ویل چې په اسلام کې دا نسته چې د نجونو پر تعلیم باندې بندیز وي، خو طالبانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو باندې چې منځنۍ او لوړې دي پر دغو باندې بندیز لګولی دي. تاسو دغه ته څه ډول ګورئ؟ یعنی د اسلام له نظره که تاسو موږ ته ووایاست.
د اسلام د نظره خو موږ لنډ دا نظر لرو چې مسلمانان یوازې په افغانستان کې نه دي. مسلمانان دلته کې پښتانه په پاکستان کې هم میشي، په نړۍ کې میشي. بیا 55 هیوادونه دي د امت مسلمه د مسلمانانو، او په دغه مسلمانانو کې عربستان هم راځي، دوبۍ قطر هم راځي، انډونیشیا ملیشیا هم راځي. پر دې ټولو هیوادونو کې دغه خپل روایات او د کلتور دننه او د اسلام د حجاب او د پردې د حدودو دننه د زنانو زده کړو ته حالات جوړ کړي دي. هغه عصري زده کړې هم کوي، دینی زده کړې هم کوي. په خپله په پښتونخوا کې انجونې چې کوم دي سکولونو ته ځي، کالجونو ته ځي، پوهنتونونو ته ځي، مدرسو ته ځي. تر دې چې د پښتنو سره زنانه په تبلیغ کې چې کوم دی د درې ورځې او د څلوېښت ورځو لپاره هغه د تبلیغي د مذهبي زده کړو لپاره د کورونو نه بار ته ځي، بار سیمو کې هغوی وخت تېروي د دې لپاره چې د دین زده کړې هغوی وکړي. نو زما په خیال باندې په کار داره معلومیږي داسې چې په افغانستان کې دا مسله چې کوم ده دا مذهبي نه ده، دا سیاسي مسله ده. اوس سیاسي مسله ده، د دې نه مخکې په افغانستان کې د زده کړو ادارې موجود وي، په تاریخ کې هم موجود وي، او د افغانانو خپل کلتور او خپل روایاتو یو مذهبي ټولنه ده، اسلامي ټولنه ده، یو افغاني ټولنه ده. نو جید رایه ده، درست رایه ده چې د اسلام په نظر کې د پیغمبر علیه السلام د حدیث پر رڼا کې د علم تحصیل، د علم حاصلول که هغه دینی دی که هغه عصري دی، نو دا د ټولنې ضرورت دی او روا دی، جایز دی. وس نو ورکول کیږي. زما په خیال باندې په دې باندې زمنګ مذهبي او دینی علما او له هم غږ پکار دي، ټولنه له هم غږ ورکول پکار دي. که د مخلوط تعلیم او د ګډ تعلیم او د زده کړو څو خلافي دا به دغه یو نظر ځان لای اداري دی ول جوړی کی سحر کې دي نارینه ځوانان زده کړی کوي، مازیګر ماسپخین کې دي د نجونو لپاره یو ماحول جوړ کی، ځان لای اداري دی جوړی کی. ځان لای اداري جوړول خو څنګه نه ندي.
بل مولوی صاحب پرمته موضوع باندې زه غواړم چې بل پښتنه تاسو څخه وکم چې تاسو یادونه وکړه چې جلا جلا شونځي دي ورته جوړ کړل سي، یا جلا سنفونه ونجونو هلکانو ته جوړ سي. په افغانستان کې د نجونو او هلکانو مکتبونه جلا جلا و، د نجونو د مکتبونو معلمان هم ښځې وي. آیا دا له شرعي لحاظه یو ښه سیستم نه و ستاسو په نظر؟
بالکل، چې معلمانې معلماتې کمی دي او هغه زنانه دي تورسرې دي، دا بیخي د روایات او د اقدار مطابق دي. او مطلب دا دی چې ستونزه یعنی دا په دې دوه درې کاله کې جوړه شوله، دوه درې کاله کې جوړه شوه. بیا افغاني ټولنه په دې شل کاله کې هغه ډېر تغییر وخوړلو، ډېر جدت رالی، ډېر نوښتونه رالو. نو موږ دا ګڼو چې پکار دا ده چې په یو عمل کې په یو کار کې کومه خرابي ده، کوم فساد دی، پکار دار چې هغه ویستلې شي. په زیات دې معنی چې ته دغه عمل په بشپړ توګه باندې مخنیوي وکړو، دغه زده کړې د منځنه ویسي، نو سبا له د زنانو نه جوړتیا راځي، رنځ راځي. هر یو افغان پښتون دا غواړي چې زما د زنانه د کور درملنه دا زنانه طبيبه وکړي. داسې نور ډېر اړخونه شته د ژوند جواګه چې د خپل روایت او اقدارو دننه زنانه زده کړم کولای شي، عصري علوم هم حاصلولای شي، او کار یعنی په اسلام کې د زنانه تجارت هم جایز دی. ډېری صحابيات داسې شری د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مثال زمنګ سره شي، دا غي بي بي با کار روزګار کولو. دغه رنګ نور ډېر صحابه په مثال کې شته دي چې خاوندان دا غي مړو پیغمبر علی السلام په تاکید کړی دی چې تاسو زنانه دی روزګار وکي. ډېر داسې روایت شری چې پیغمبر علی السلام له زنانه رالی ویل د نارینه او سدیر کې نه زده کړې د نډیر کې زنانه ته یو ورځ جلا کو خاص کا. پیغمبر علیه السلام د زنانه او زده کړو د علم د لپاره بیل ورځ خاص کړله. د نارینه او سبیات پیغمبر علیه السلام کړي، د زنانه او سه هم بیات کړي دي. او په غیر د لاسنیوي نه پیغمبر علیه السلام د غینا زوبانی اقرار او لو زخیستري. زمنګ په فکر باندې اسلام ژوندې دین دی، نارینه زنانه دا انسانان دي، حقوقی منل شوی دي، د برابرۍ په بنیاد منل شوی دي، او ټولنه نارینه او زنانه په شریکه باندې چلی. که چرته یو زنانه تعلیم یافته شي، باسواده شي، نو پوره یو کورنۍ به تعلیم یافته شي. که زنانه د علم نه لري، نو د هغې نتیجه به دای چې په جامعه کې، په ټولنه کې به ډېر کمی راځي، او د یو نسل تربیت او پرورش چې کوم دی په دې کې به ستونزې مخې ته راځي.
مولوی صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې اسلام د ټولو انسانانو د خیر او ښېګڼې خبره کوي، او د ښځو او نارینه وو حقونه یو برابر دي، او پر خلکو د ژوند حلقه نه راتنګوي. پر نجونو د تعلیم او پر ښځو د کار بندیز پر افغانستان او اقتصاد یې سخت اغیز کړی دی. د دین له نظره د خلکو په ژوند اسانتیا رامنځته کول څومره مهم دي ستاسو په نظر؟
ډېر زیات مهم دي، او دا د وخت د ریاست او د واکمنانو ذمواري جوړیږي. بیا د افغانستان په شانته کې یو ټولنه، یو ریاست چې جنگونو تباه کړی دی، غریبي ده، بیروزګاري ده، بېسوادي ده، د ژوند جواګ لپاره افغانان روان دي افغانستان نه بار هیوادونه او نړۍ ته روان دي. نو یوازې دا نه چې د تعلیم اسانۍ، د ژوند نورې اسانۍ حق ورکول هم لازم دي. او به بدبختی زمونږه دا ده چې په یو ټولنه کې علم عام نشي، د زده کړو ادارې عامې نشي، نو د هغې نتیجه به دی زه په دې پښتونخوا د باجوړ په سیمه کې مونږ اوسېږو، نو دلته 15 لاکه آبادي ده زمونږ د باجوړ د دې سیمې صرف، او په دې کې د نجونو دپاره صرف یو پوهنځی دی، یو ډیګري کالج دی. یعنی تاسو سوچ وکړئ، د 15 لاکه آبادۍ دپاره به یو اداره څنګه کفایت وکړي؟ زمونږ فکر دا دی، دا ادارې د افغانستان ټولو ولایتونو ته د نارینه او د زنانو د عصري او دینی علومو ټولې پراخې کړی شي، او بیا د هغې لپاره د یو میکانیزم جوړ شي، یو تګلاره دې جوړه شي، خو په بشپړ توګه باندې د تعلیم د زده کړو په عمل باندې بندیز، د دې په نتیجه کې به په ټولنه کې کمی پیدا کیږي، زیان به پیدا کیږي، نقصان به پیدا کیږي. د هغې نتیجه د وایي چې زمونږ ټولنه به نه کمزوري شي، د هغې د ستونزو د مسایلو حل به نه راوځي، په روغتون کې به د ډاکټرانو کمی راشي، د ژوند په نورو برخو اړخونو کې چې ډېرې داسې زنانه شه چې خاوندانې مړه دي، کونډې دي، یا ډېر داسې نجونې چې یتیمانې دي چې هغوی په دوس عصري علوم زده کول، آنلاین کورسونه او بزنسونه هغوی کولی شو، خپل کورونه بیا ساتل، نو د هغوی د ژوند وسیله ختمه شوه. چې د ژوند وسیله ختمه شوه، ریاست د هغوی کورونه نشي ساتلی. حالانکه د مدینې په ریاست کې د هر ماشوم دپاره تنخواه کېښودل به کېدل. په کار داره چې بیا په کور معاش ورکړی شي، چې په کور هم د معاش کفایت نشته دی، د هغوی په کار، ژوند، په تجارت، په تعلیم اسلام بندیز نه لګی، خو د ریاست د واکمنو د اړخ نه بندیز راځي. نو بیا د دغه نیمی طبقې، نیمی ټولنې، نیم انسانانو مسائل حل کی، دا نشي حل کېدی. په کار داره چې هغوی ته زمینه مساعده کړی شي، هغوی ته چاپېریال جوړ کړی شي، د تعلیم سره سره د کار، روزګار، ژوند او د هنر حق هم نارینه زنانه دواړو ته شته دی. د پښتنو افغانانو په ټولنه کې به زنانه زمیندارم کوله، ګډې د غر نه به ګېډې او خشاک هم راوړلو، ګډې به زی او څاروي به هم ساتل. یعنی دا نه ګڼي چې زنانه ټول عمر په کور کې ناسته، زنانه کار کړی دی په پښتنو افغانه ټولنه کې. نو معنا داره چې زمونږ ټولنه دا د نارینه او زنانو په اشتراک چلیدلی شي، د خپل اقدارو دننه ټول حقوق دی ته برابرول دا ضروری دی، دا فرض دی، دا لازم دی. که دا نه ورکول کېږي، نو د هغې نتیجه به دای چې بیا به ډېره غټه محرومي او مسایل پیدا کېږي، او هغه بیا دی چا په وس کې نه چې حل کېږي.
مولانا خانزیب صاحب، ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې موږ سره مو خبرې وکړې. لیدونکو، ستاسو څخه هم مننه چې دا مرکه مو ولیده. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
ډېره مننه.
چی پری شن کری خبری دار کما لازم چم چی پری شن کری خبری مشت که امبر دیستا پری شان پری شان کا کل مخ دل لا گل دل به تر تر لا لا گل مخ دل لا گل دل به تر تر لا لا گل